السلام علیکم ګران اوریدونکو، به هم بشیر غواخیم. تاسې مشال ریډیو اوریدا وخت په پښتونخوا کې لس بجې دی. دلته په پرا کې د سهار اوه بجې شوې دي. په دې ګړه کې درته بیلابیل رپورټونه، تبصری او مرکې دراورو، او همداراز یو نیوز پروګرام زما کور زما کلی هم د دې ګړې برخه ده. خو مخکې تر دې چې هغه واورو، له پامیر ساحل څخه د دې ګړې تازه خبرونه اورو.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی، په خیبر ایجنسی کې د امنیتی سرتیرو او ورپکو ترمنځ نښته شوې ده. ایران دوه نیول شوي او امریکایانو ته د اتو کالونو سزا اورولې ده. او په لیبیا پلازمینه طرابلس کې د یاغیانو ډلې لیدل شوې دي. بشپړ خبرونه په قبایلی سیمې خیبر ایجنسی کې د نښتې پر مهال دوه پاکستانی سرتیري وژل او 15 اورپکي وژل شوي دي. نښته له هغې سیمې سره نږدې شوې ده چې پکې د جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال ځانمرګ برید شوی و. په جومات کې شوي په دې ځانمرګ برید کې 150 کسان وژل شوي او له 70 زیات ژوبل شوي ول. د خیبر ایجنسی انتظامی مشر متحر زیب په نښته کې د وژل شویو د شمیر پخلی کړی دی او ویلي دي چې پر دې مهال اته پاکستانی سرتیر ژوبل شوي هم دي. د ویل نښته د اکاخیلو له کلي سره نږدې شوې ده. هلته د جمعې د ورځې د برید پړه د محمد طلحه په نوم یوه کس د پاکستاني او طالبانو د ډلې لخوا منلې ده. د ویلي دا جومات د کوکیخیلو د قبیلې وو او دوی د کوکیخیلو پر ضد جنګیږي. د ایران د دولتي ټلویزیون ویبپاڼه ایرین د هیواد د عدلیې د یوې سرچینې له خولې وایي چې نیول شویو امریکایي اتباعو ته د اتو کالونو د بند سزا اورول شوې ده. د دې دواړو کسانو نومونه شین بویر او جوش فتال دي. ایرین وایي دواړه ته ایران ته د ناقانونه داخلېدو په تور درې درې کاله او بیا د جاسوسۍ په تور ورته د 15 کالونو اضافي سزا واورول شوه. د نیول شویو امریکایانو وکیل مسعود شفی مشال راډیو ته په دې اړه وویل د دې پریکړې تصدیق نشي کولای. دای وای هم په رسمي او هم په غیر رسمي ډول دا پریکړه تر اوسه ماته نه راکړل شوې. دا چې کله راکړل شي نو بیا به یقینا پر تبصره وکړم. بویر فتال او یو بل امریکایي ښځه سیرا شراود د 2009 زیږیز کال د جولای په پای کې ایرانی سرحدي ساتونکو نیولې وه. درې واړه وایي چې په غلطۍ ایرانۍ خاورې ته ننوتي ول او دوی په عراق کې چکر واهه. سیرا شراود بیا د 500,000 امریکایي ډالر په ضمانت خوشې کړل شوی وه. امریکا ویلي د دې سزاګانو په اړه د معلوماتو د پخلي هڅې کوي. د لیبیا د پلازمینې طرابلس په بیلابیلو برخو کې بیګا د شپې پر مهال ډزې او چاودنې اورېدل شوې دي. رویټرز خبري ایجنس د سیمې د اوسیدونکو له خولې وایي په بیلابیلو سیمو کې نښتې شوې دي او زیاتوي چې د معمر قذافي مخالفین په کوڅو کې لیدل شوي دي. د قذافي د حکومت یو ویاند ویلي د یاغیانو وړې وسلوالې ډلې طرابلس ته ورننوتې وي او اوس ښار محفوظه دی. تر دې وروسته بیا قذافي په یو غږیز پیغام کې چې پر دولتي ټلویزیون نشر شو، لیبیایانو ته مبارکي ورکړه چې د ده په وینا موږکان یې له منځه ویوړل. یاغیان بیا وړاندوینه کوي چې د قذافي د واکمنۍ پای ته د رسیدو په حال کې ده. د شام د حکومت مخالفو مشرانو د ترکیې په استنبول کې له یو بل سره لیدلی دي چې کچېرې د ولسمشر بشار الاسد حکومت د پاسون په نتیجه کې ړنګ شي نو بیا به عمومي حکومت څه کوي. د شنبې په ورځ ملاقات ځکه شوی دی چې د داسې شورا غړي وټاکل شي چې د جلاوطن مخالفینو او په هیواد کې د فعالینو لپاره خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر کیتھرین اشټن ویان مایکل مین د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل د شام د رژیم پر ضد سخت ګامونه اخلي.
We've seen a completely outrageous behavior by the Syrians.
دوی وايي موږ د شام د رژیم پارون کې برخود لیدل دي. موږ لیدل دي چې په کوڅو کې خلک د احتجاج لپاره خپل حق کاروي او بدلون غواړي او په جواب کې په بشپړ ډول د نه منلو وړ له تاو تریخوالي او غوسې سره مخامخ شوي دي. نو ځکه موږ باید د رژیم پر ضد سخت‌ترین ګامونه واخلو. پر 15 کال نه صد نړیوال فشار هغه مهال زیات شو چې امریکا او د دې اروپایي ملګرو پر نوموړي د واک ته پریښودو غږ وکړ او نوې بندیزونه یې پر ولګول. د امریکا پر مرستیال ولسمشر جو بایډن ویلي امریکا نه هم پخوا او نه هم نه هم پخوا کله پر خپل پور دیواله شوی او نه به هم کله دیواله شي. بایدن دا خبره د چین د سیچوان په پوهنتون کې د وینا پر مهال کړې ده. نوموړی د خپل 15 ورځنی سفر پر مهال په چین کې دی. بایدن دا هم وویل چې په امریکایي اساسو کې د چین پانګه اچونه محفوظه ده. د زیاته کړه چې دواړه هیوادونه نړیوال ثبات ته اړتیا لري چې پکې ایران او شمالي کوریا د اټومي وسلو لاسته راوړنې ته نه پرېښودل هم شامل دي. مصر د اسرائیل د هغې ژمنې هرکلی کړی دی چې پکې د 15 مصري امنیتي سرتیرو د وژنې د پیښې د ګډو پلټنو ویلي دي. مصر دا هم ویلي چې دا کار لا کافي نه دی. د روانې اونۍ پر مهال د اسرائیلي سرحدي پوځیانو په عملیاتو کې 15 مصري سرتیري وژل شوي ول. اسرائیل د عملیات تر هغې وروسته کړي ول چې برید پر شوی و او په دې برید کې 8 کسان وژل شوي ول. د سرتیرو د وژنې د پیښې په غبرګون په مصري پلازمینه قاهره کې د اسرائیل د سفارت د باندې قهرجن مظاهرچیان ورغونډ شوي ول او د شنبې په ورځ مصري حکومت ویلي ول چې له اسرائیله به خپل سفیر وباسي. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو له پامیر ساحل څخه واوریدل. تاسې مشال ریډیو ته غوږیږئ چې هر ورځ تر 9 غنټې خبرونه کوي او په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې باورې د افغانستان د پارلیمنت ځینې غړي وایي د انتخاباتو په نتیجو کې بدلون نه مني.
تر اوسه چې په مجموع کې د ولسی جرګې د غړو له خبرو څخه ترلاسه سو دا ده چې ولسی جرګه د انتخاباتو په نتایجو کې هیڅ ډول بدلون نه مني.
په قبایلي سیمو کې ایچ آی وی ایډز ناروغي مخ په زیاتېدو ده.
نن سبا په قبایلي علاقه جوړو کې د ایډز کیسونو ورځ تر ورځې په زیاتېدو دي. کوم و ایجنسی دی یا شپږ اف ار دی نو په دې کې داسې یو علاقه هم نشته چې باغې کې د ایچ آی وی ایډز مریض نشته.
د دې ترڅنګ درته نور غند ریپورتونه هم لرو او 19 پروګرام زما کور زما کله هم دروړو د مشال ریډیو سره اوسې. اوریدونکو په اسلام آباد کې د کراچۍ د حالاتو د سیلابونو څخه د ویجاړۍ د مخنیوي او د ایم کیو ایم ګوند بیرته په حکومت کې د شاملېدو په اړه د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ کې د لوړ پوړو چارواکو اجلاس شوی دی. همدارس د بټاباد کمیشن هم یو ناسته کړې ده. د دې دوړو غونډو په باره کې مې لږ مخکې له خپل خبریال احمد الله څخه وپوښتل. هغه راته وویل
تیر ورځ د سپریم کورټ چې کوم پخوانی جج او جسټس جاوید اقبال د هغې په مشرۍ کې د ابتاباد کمیشن اجلاس چې هغه وشو. اجلاس ته خپله وینا کې د دفاع سکرتر چې کوم هغه وویله چې امریکې چې کومه دا کاروایي کړې ده دا زمونږ د مرضۍ نه په غیر کړې ده. ولې اوس موږ داسې پلان جوړ کړی موږ خپله حکمت عملي داسې جوړه کړې ده که راتلونکي کې دا قسمت څه هم کاروایانې د امریکې له خوا کله هم وشولې نو موږ ته ځان ښه پوره تیار کړی دی. نه خو بیا موږ داسې کاروایانو ته پرېږدو او که بیا هم څه کاروایي وشولې نو د هغې ته به موږ ښه سخت جواب ورکولو پوزیشن کې یو. نو په راتلونکي کې به دا قسمه هېڅ قسمه کاروایي ده
احمد الله یو بل غونډه هم شوې ده بل اجلاس هم شوې ده هغه د پاکستان د لوړ پوړو چارواکو لکه د صدر او د نورو وزیرانو د کراچۍ د حالاتو په اړه پاغې کې په کوم خبرو باندې بحث شوې.
بشیر بیگا د صدر آصف علي زرداری په مشرۍ کې چې دا کوم اجلاس وشو نو په دې کې درې مهمې خبرې چې کوم وي هغه پکې بحث لاندې راغلي. لومړی خدا وا چې کراچۍ کې څنګه موږ ټولو ته معلوم ده چې حالات کوم خراب دي نو په هغې په حق له خبرې اترې وشولې. دې نه علاوه چې دا وخت په سند په بدین ټټه په شمول شپږ ضلعو کې کوم سیلاب راغلی دی د هغې په حق له خبرې وشولې. او دې نه علاوه ایم کیو ایم چې یو وار بیا په حکومت کې د شاملېدو کوم د غړي نو په دې درې چارو خبرې وشولې. په کراچۍ کې د امن او امان په صورت حال په حق له صدر چې کوم هغې د سند کوم چې د صوبایي اسمبلی کوم وزیرانو هغه راغوښتي و هغې ته دا خبره وکړله چې کراچۍ کې د تیر په وخت نه ډېر زیات ګډوډۍ را روان دي او خلکو خپل چې کوم کاروبارونه دي هغه بند کړل. تجارتونه چې کوم دي هغه لکه بند ختم شو نو په دې په سخت نه سخت اکشن واخیستی شي او هغه ته چې څه قسمه کوم خلک چې په دې دغه کې ککړ دي هغه دا نه ګوري چې دا کوم سیاسي پارټۍ سره دی یا کوم ډلې سره دی خو د هغې په ضد سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي چې دغه شان دا خلک خپل انجام ته ورسولی شي او کراچۍ کې یو بیا حالات چې کوم دي د مخکې به شان خکړی شي. دې نه علاوه په بدین ټټه په شمول چې کوم شپږ ضلعو کې سیلاب راغلی د هغې په حق له دا وویله چې قریبا 12 لکه خلک په دې ضلعو کې آباد دي او دې لکه زیاتره خلک چې کوم دي تقریبا 2 لکه پورې خلک هغه د سیلاب نه متاثر متاثر شوی دي. نو صدر وته ویل چې لکه تاسو عملی ګامونه پورته کړی او دوی ته زر تر زر خوراکي مواد او نور چې کوم ضرورت سامان یې هغه ورسوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبریال احمد الله او چې له اسلام آباد یې مونږ د کراچۍ د حالاتو د سیلابونو څخه د ویجاړې د مخنیوي او د ایم کیو ایم ګوند د بیرته حکومت کې د شاملېدو په اړه د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ د لوړ پوړو چارواکو د ملاقات له حاله خبرولو او سوم د افغانستان په لور ځو. د افغانستان د پارلمان ځین غړو د دې هیواد د انتخاباتو د کمیشن د رپورټونو تر مخه د هغه پریکړې خلاف سخت غبرګون ښودلې چې د په رسنیو کې راغلی وو چې د دې چې دغه کمیسیون غواړي د دې ټاکنو په نتیجو کې بدلون راولي. له دې وړاندې د درغلې او څېړونکو د افغانستان یو ځانګړی عدالت اعلان کړی و چې دوه شپېته پارلماني وکیلان باید وویستل شي او په ځای یې باید نور ورشي. خان محمد سین له کابله په دې اړه رپورټ لري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړو وویل چې که د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د ولسی جرګې د انتخاباتو په نتایجو کې بدلون راولي محاکمه کېدو ته به لارې پرانستل شي. د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د بحثونو تر ټولو مهمه موضوع د انتخاباتو په نتایجو کې د بدلون د نه منلو موضوع وه. د جرګې ځینو غړو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر رئیس ښاغلي فضل احمد مانوي غږ وکړ چې د انتخاباتو په نتایجو کې د هر ډول بدلون څخه ډډه وکړي. د جرګې غړو حسین فهیمی او ډاکټر زهیر وویل
آقای مانوي باید بداند
دوی خاغل مانوی باید پوشی چه یای پرونی خبری دا قانون حقوق او صداقت سرسم نوی او یای ننانی خبری دا افغانستان خلق نشی کولی چه دوار متناقض خبری ومنی. خاغل مانوی که دا انتخاباتو پا نتایجو که بدلون اعلان کری نو پخانی خبری غیر قانونی کیگی او دا لارا واریگی چه مانوی پر محاکمه شی. دکتر زهیر وویل
جناب مانوی صاحب اگر شما بپذیرین
خاغلی مانوی که تاسې د ولسی جرګې په غړو کې بدلون ومنئ نو مطمئن اوسئ چې د انتخاباتو کمیسیون او د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون ته به یوه محکمه جوړه او په هغه وخت کې به نه خلک او نه ولسی جرګې تاسې وژغوري. د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو له اعلانېدو وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی ویلي و چې اعلان شوي نتایج قانوني او بدلون راوستل پکې خوب خیال او جنون دی. خو په دې وروستیو کې ځینو رسنیو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له اړخه لیکلي دي چې کېدای شي د انتخاباتو په نتایجو کې بدلون راشي او کابو لس تنه معترض کاندیدان به د اوسنۍ ولسی جرګې د لسو غړو ځای ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې هکله کوم رسمي خبر نه دی خپور کړی. د ولسی جرګې اداري هیئت هم وایي چې د انتخاباتو په نتایجو کې د بدلون راوستل دوی ته د منلو وړ نه دي. د جرګې دوم مرستیال احمد بهزاد وویل
تر اوسه چې په مجموع کې د ولسی جرګې د غړو له خبرو څخه ترلاسه سوه دا ده چې ولسی جرګه د انتخاباتو په نتایجو کې هیڅ ډول بدلون نه مني. که په دې برخه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کومه بله اداره فشار هم راولي بیا هم د منلو وړ نه ده.
کابو لس ورځې مخکې جمهور رئیس کرزي په یو فرمان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مکلف کړ چې د قانون او حقوقي پلوه دی د انتخاباتو موضوع پای ته ورسوي. خو په جرګې کې له قانون څخه ملاتړې ډلې له دې فرمان سره مخالفت کړی او وایي تر څو چې جمهور رئیس دا فرمان باطل نه کړي دوی به تحسن ته دوام ورکړي. له بلې خوا په ولسی جرګه کې د اصلاح غوښتونکو په نامه نوې جوړه شوې ډلې د جمهور رئیس کرزي له فرمان څخه ملاتړ کوي. په ولسی جرګې کې دا کړکیچ روان دی او د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په نږدې ورځو کې به د انتخاباتو په نتایجو کې رامنځته شوی بدلون اعلان کړي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
اوریدونکو بالکل تاسو کولای شئ مشال ریډیو ڈاٹ کام ته لاړ شئ او د هغه ځای نه زموږ خپرونې واورئ. هلته چې کوم توکي پراته دي، رپورټونه پراته دي، هغه هم لوستلی شئ، تصویران هم کتلی شئ، ویډیوګانې هم پکې لیدلی شئ. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي مارک ګراسمن د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان کې د جمهوریت د ودې لپاره مرسته کوي او د حقانی ډلې د فعالیتونو د مخنیوي هڅه کوي. نجیب امیر د امریکا لوستي او تاسو ته په پښتو دراوري.
په دې مرکه کې د مارک ګروسمن څخه پوښتل شوی چې د ترهګرۍ سره د مبارزې د ملي مرکز پخوانی مشر میخایل لیتر په یوه مرکه کې ویلي چې القاعده د پاکستان لپاره لوی ستونزه ده، آیا دوی ورسره موافق دي؟ په جواب کې ګروسمن وایي زما تحلیل دا دی چې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن وژلو د القاعده د ختمولو فرصت په لاس کې راکړی، اوس د دې لپاره به څه پکار وي؟ د دې لپاره به د پاکستان، افغانستان او د نړۍ د ټولو هیوادونو د غاړې سره همکاري پکار وي. دا زموږ لپاره ښه فرصت دی چې دې تنظیم ته شکست ورکړو. دویمه پوښتنه له دننه دا شوې ده چې آیا تاسو ګڼئ چې د پاکستان د ولسمشر لخوا سیاسي ګوندونو ته په قبایلي سیمو کې د فعالیت اجازه ورکول هلته د اورپکو اثر کمولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر خاص استازی مارک ګروسمن وایي ظاهره ده پاکستان چې په هر ډول خپل نظام چلوي دا د دوی کار دی، خو هغه څه چې موږ پورې اړه لري زه فکر کوم چې پاکستان کې د جمهوریت وده ده، د زیاتو سیاسي ګوندونو جوړېدل او د دغې سیمې د پاکستان د نورو برخو سره زیات ځم کېدل باید مثبت توکي وګڼل شي. دې وړاندې زیاتوي موږ په سیاسي، اقتصادي او جمهوري لارو کې د پرمختګ لپاره د پاکستان د ولسي حکومت سره مرسته کړې ده. د نوموړي پان پریکړې باید د پاکستانیانو لخوا وشي، خو زما پان چې کله هم تاسو د ولسواکۍ اغېز زیاتوئ د سغدریزۍ اغېز ورسره کمیږي. امریکا غږ د مارک ګروسمن نه وړاندې پوښتنه کوي چې دا اعلان چې د امریکا مارکیټونه د پاکستاني امونو په وړاندې پرانیستي دي یو خوږ خبر ګڼل کېده او هرکلی شوی و، خو په دې وروستیو کې داسې پرمختګونه شوي چې د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو په خړپړتیا دلالت کوي. آیا په حقیقت کې په اړیکو کې کوم پرمختګ شوی دی؟ د دې پوښتنې په جواب کې مارک ګروسمن وایي زه به خپل ځواب په دوه برخو کې وشم. لومړی، امریکایي بازارونو ته د لاسرسي موضوع نه یوازې د پاکستان بلکې د افغانستان لپاره هم ډیر مهم دی. یو شی چې موږ به په راتلونکو څو میاشتو کلونو کې زیاتول غواړو هغه به دا وي چې په سیمه کې د سوداګرۍ او د پانګې اچونې کچه لوړه کړو. دا به په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ او د روزګار د موندلو سبب وګرځي. د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه د پوښتنې په ځواب کې مارک ګروسمن وایي زه به ووایم چې دواړو هیوادونو د یو بل سره اوږدې اړیکې ساتلي. د هر ډول نورو اړیکو په څیر دا اړیکې هم کله ډېرې ښې او کله هم ډېرې خرابې وي. کله چې له نوموړي نه وپوښتل شول چې په پکتیکا ولایت کې جګړې زیاتې شوې چې د حقانی ډلې لخوا ترسره کیږي، آیا امریکا پر دغې ډلې څه قسمه فشار به اچول غواړي؟ نو نوموړي وویل زما په خیال په دې وروستیو کې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن او د دفاع وزیر لیوین پینټا ویلي چې د حقانی شبکه موږ لپاره د اندېښنې اصلي سرچینه ده. موږ په دې اړه له پاکستان سره خبرې کړې دي. هیلری کلنټن په دې لاره کې د پاکستان د همکارۍ په اړه خبرې کړې سو د دې ډلې خوندي ځالې ختمې کړي او د دوی وسلوال د پولې اخوا د امریکایي او افغان ځواکونو او د ولسي خلکو د وژلو په موخه وانه وړي. د حقانی شبکه زموږ په نظر کې ده. له مارک ګروسمن نه وړاندې پوښتنه دا شوې ده چې د امریکایي مرستو د متخصص وارن وینسټن په پاکستان کې برمته کول داسې ګڼل کیږي چې یو جالی پیښه ده، او دا هم چې اف بی آی کېدای شي د هغه پلټون بیا د پاکستاني چارواکو سره خپلې هڅې شریکې کړي. په دې موضوع به آیا دوی سویل غواړي؟ نو نوموړی په جواب کې وایي تر ټولو لومړی زموږ زړونه د ښاغلي وینسټن او د هغه د کورنۍ لپاره پریشان دي. دا خیال چې یو څوک دې راشي او هغه دې وتښتوي زما په خیال دا یوه خواشینونکې پیښه ده. تر اوسه د هغه د تختولو پړه چا په غاړه نه ده اخیستی. شاید تختونکي به په دې شرمیږي. زه نه پوهیږم د هغه د خلاصون لپاره څه ډول عملیات شوي، خو زه تاسو دا ویلی شم چې اف بی آی د دې پلټنه کوي او په دې لاره کې د پنجاب د حکومت مرسته هم شامله ده او ښایي هغه به زر را خلاص کړی شي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږیست. اوس هم جنوبی وزیرستان ته ځو. په جنوبی وزیرستان کې خاصدار وایي چې خاصدار سرتیری وایي چې له دریو کلونو راهیسې دوی ته تنخواوې نه دي ورکړل شوي او د سختو مشکلاتو سره مخ دي. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې زر تر زره دې تنخواوې ورته ورکړل شي. په دې اړه سیلاب مسعود رپورټ لري.
څلور کاله کېږي چې په سیمه کښې د پیچیده او ناکراره صورتحال مخې ذمهوري نه ترسره کولو په وجه د سویلي وزیرستان مسعود قبالیانو د خسدار فورس درې زره نه زیات ملازمینو تنخواګانې بند دي. په دا فورس ښه شامل ځینې ملازمین خپله بېوسي او ستونزې داسې بیانوي.
جلال خان مسعود شمنخیل شخه خیل سره روغه تحصیل لمو په خپل نوم خسادري هدو ملکي هم وخښې څلور کاله کېږي مشته تنخې نه دي میلاو ډېر اړینه گورنر صاحب
ابراہیم شاہ خبر ہے پورتا مطلب بلے وانگی جی کنال وڈ سڑائی نشتا غریب
وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ جاوید مروت پمخشخوا گورنر دے سویلی وزیرستان دے دورے موکے دے خسدار فورس تنخواگان بیاور کولو لوس کڑائی دائی دے گورنر دے دے لوس پا مطابق دا ملازمین با تنخواگان زر و مومی
گورنر سیب کلا ویزیٹ اکڑلو نو پاگی کی دا مطالبہ دی تا مخیطرا للا او اغی با قیدہ طور باندی دی پرو الور کرلو دے اغی دے خلاص دو اغیو پاگی کی چونکہ تاستا پخ پلم پتا دا دی دیر ٹائم نا بند وی دے اپریشن او دے سیکیوریٹی دے ادارو دے اغا دے وجہ نا پا دے اغا کی بندو بل دی چونکہ پا ڈیوٹی باندے ہم زیاد تر کسان پا اغا وقت کے موجود نو اغا شاید سٹریم لائن کول ڈیفینیٹلی ٹائم اخلی او دا یو دوا دری کسانو خبر نوا د زرګونو خلکو دی هغه خبرو نو پاغي باندې کار کمپلیټ شوی دا او دی ته دا شی ریلیز شوی دا باقاعده تور باندې هغه شته ولا پروسس کوم د دی ولا په خپل لوور لیول باندې لګیا دا او زموږ دواړه چې کوم پولیټیکل افیسرز دی یا سپروایز کوي لګیا دی او دی ته دا شی ملاوی جی لګیا دی
د خاصدار فورس ملازمینو دا غشتنه ها کړه دا چې د تنخګانو بیا ور کولو په وخت دوی ته د هغه پیسې ها ورکړای شي چې کومه د بند تنخګانو په سر په بانک شه په نفع جمع شوی دی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
د مشال ریڈیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریڈیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت تېر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مواوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
په داسې حال کې چې د پاکستان قبایلي سیمې د جنگ جګړې او بې قرارۍ په لمن کې دي، په دغه سیمو کې د نورو رنځونو ترڅنګ د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو شمیره هم مخ په ډېرېدو ده. د ایچ آی وی ایډز په حواله پاړه چینار او شمالي وزیرستان د ټولو نه ډېرې اغېزمنې سیمې ګڼل کېږي. په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیری د خبر پښتونخوا د ایډز کنټرول پروګرام د مشر ډاکټر راجو علي خان سره خبرې کړې دي. راځئ چې وایو.
نن سبا په قبایلی سیمو کې چې جنگ جګړه روانه ده، بېقراری ډېره ده، دغلته د ایډز د مریضانو شمیره څومره ده؟
نن سبا په قبایلی علاقه جوړو کې د ایډز کیسونه ورځ تر ورځې په زیاتېدو دي. کم و ایجنسی دی یا شپږ اف آر دی نو په دې کې داسې یواله کا هم نشته چې پاغي کې د ایچ آی وی ایډز مریض نشته. د ټول فاټا د ایچ آی وی جغرافیکل ایریا نه موږ د ایچ آی وی ایډز کې سونه راغلي په موجوده وخت کې. مطلب زموږ سره چې کوم رجسټرډ دي او زمونږ هغوی ته علاج ورکوو نو دا دي یو سل او شپږ اتیا کیسونه دي. یو سل اتلس چې دي سړي دي، پنځوس زنانه دي او اتلس ماشومان دي. څومره هم دا ما چې تاسو ته یو سر شپږ اتیا کسان وي دا ټول د بهر نه راغلي دي. دا هلته کې مطلب چې خاص کر مطلب چې دوبۍ چې د مطلب په هغې کې دوی د محنت او مزدوري ته پاتې دي او د ناپوهې د وجې یا د نور نا علمې د وجې مطلب هلته په خاص ادارې کې مبتلا شي چې هغوی د ایچ آی وي ایډز وشي او هغه چې واپس کله راشي نو هغه خپلې ښځې او ماشومانو ته دا منتقل کړي. دا د دې نه هم زیات تعداد خو دا یو سر شپږ اتیا چې ما تاسو ته کومه خبر وکړه دا هغه دي چې نوم یې معلوم دی او زموږ سره علاج کوي. موږ نه دوایانې اخلي او زموږ سره رجسټرډ دي. باقي کو تاسو وګورئ نو دا تعداد د سونو په زرګاو کې دی.
او تاسو د ډاکټر صاحب غټ چیلنجونه څه دي؟ یعنی غټې ستونزې سری کله چې تاسو داسې خلک د دې پیژنګلو کوي او بیا کوشش کوي چې د دوی علاج وشي او د دې نور خلک متاثر نه شي؟
ګوره مشکلات ټول لومبه دا دا چې هغه سرویسز دا اوس نشته دي کوم چې مطلب پکار دي. مطلب چې کو تی په دریو شو کې تقسیم کړي د ایچ آی وی ایډز مطلب په پریوینشن باندې ځاله مطلب چې د بچو ځاله مشکلات دي، بیا په علاج باندې کې ځاله مشکلات دي او د دې د هیومن رائټس سره ریلیټډ ځاله یو مشکلات موجود دي کنه. خو بیا په کبایلی سیمو ګورو چې د ټول لغټه مسله موږ ته درو مطلب موږ یو الته کې خپل سټاف چې کم ټرین سټاف ته هغه ریټین کولې نشو. بل مطلب چې سکل سټاف لا په ایچ آی وی ایډز زموږ سره شته ډیر کم تعداد سره خلک موجود دي چې هغه الته کې هغه ته علاج وکړي. کمیونټي کې د محکمې سیټ په کمیونټي کې هم دا یو مسله شته چې سټیګما اټیچ ته دي سره. وځو دا چې د ایچ آی وی ایډز دمو ګورو هغه دومره منډې ترې شروع کی چې هر مطلب دې سړي سره کم دې مریض سره بل میل مر هغه راغور سره واپس لو تم نی تیار. دا چې مطلب د وای ایم اویلیبیلیټی چې دا یا دا چې مطلب چې کم د ټیسټونو موجوده چې دا په خیبر پختونخوا کې ملان دي د دې لپاره چې بیس لاین انویسټیګیشن دې کې سی ډی 4 دی وایره دې داغه فیسیلټی په پیښور کې ملان نشته دي. نو دا خلک چې راشي نو مطلب خا د وای نه چې په بازار کې نه مېدای وي یا صرف د حکومتي ادارې سره موجوده دي. نو دا ټول مشکلات دي. ها ال د امن او امان مسلې ځل دي په شلې کوزه په پالچینار خبره وکما په پالچینار کې په فاټا کې د ټول زیات کیسې دي. په دویم نمبر پسې په نارت وزیرستان کې دي. نو چې په کورم کې او مطلب په نارت وزیرستان کې مریض دی ایچ آی وی ایډ زندګه د راتلو لار نشته دي. دریو کال نه لار بند ده. نو دا چې مطلب دی چې مشکلات موجود دي.
ډاکټر صاحب د قبایل سره سره کوم د نور پښتونخوا صوبو وګورو نو په د نور صوبه کې څه صورت حال دی؟ دغلته د ایډز مریضان شته او کشتنو به د غیش میره سمره ده؟
په خیبر پختونخوا کې داسې علاقه نشته چې باغی کې به چای وی ایډز مرز اوس نشته دي. ګوره موږ د ماچ څنګه تاسو سره فاټاونه زمون سره چې کم علاج مال جاي یا په هسپتال کې زمون کم سنټرل دی آیا تبد مریض کمپلیکس ته چې په هغه کې زمون سره وو سو دو اتیا مریضان دي. زم زمون کم سنټر چې په کوهات کې په ډیسټریکټ هیډ کوارټر هسپتال هسپتال جې په کې ډی کوهات کې ال د چې زمون کم سنټر دی په هغه کې سلوش په ته مریضان دي زمون سره. نو کو پدې کې دا تعداد ګورو مطلب چې پدې کې 1500 اتلس چې سړي دي یو سل سلور وی اخزي دي او شپږ دي دا وی ماشومان دي. دا دي چې پدې کې 350 کسان چې دي نو هغه د بارمل ګون نه راغلي دي ریپورت شوی دي د مارس پوجا او بیا دا باقي چې زه تاسو سم چې دا یو سل او سلور وی یا دا شپږ دي ماشومان دا هم د دې ریپورت یې اخزي دي چې دا چې وی اډ زوږی مطلب دا چې دا ریپورت شوی دي. اوس دا به صرف یو لند غوندي وایم چې زموږ سره ګوري متحده عرب امارات نو 270 کسان چې دي نو هغه د متحده عرب امارات نه راغلي. د سعودي عرب نه یو کم شپیت دي، د ملیشیا نه وو کسان دي، د بحرین نه 15 راغلي، د کویت نه 15 دي، د ساوت افریقا نه 2 دي، دا چې د چین نه، ایران، جاپان نه، سریلانکا، مسقط، سومالیا نه یو تن راغلي او درې سلوخ کسان دي چې هغه د یو نه زیات ملکونو ته تللی دي. نو په دې کې اوس موږ ته دا پته نه چې د انفیکشن په کوم ملک کې شوی دی.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمېره اس ام اس کولای شئ 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځان نوم لیکل مه هېروئ.
بالکل اوریدونکو تاسو کولی شئ موږ ته په دغه نمبر باندې ایس ایم ایس راولېږئ او موږ سره د زموږ د پروګرامونو په اړه خپل نظریات شریک کړئ. که چېرته تاسو نوي پروګرامونه غواړئ هغه هم راسره راته ویلی شئ چې په کومو موضوعاتو باندې موږ تاسو ته نوي پروګرامونه جوړ کړو. همداسې د خپلې سیمې د ستونزو په اړه راته ووایئ چې زموږ خبریالان کوشش وکړي د هغه ځای نه پیریپورټونه برابر کړي او همداراز چارواکو ته ستاسو ستونزې ورسوي. راځئ چې له پامیر ساحل نه د لس نیمو بجو خبرونه اوس واورو، بیا به هم د تاسو سره یو.
خیبر ایجنسی کې د امنیتی سرتیرو او اورپکو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې دوه سرتیري او پنځه اورپکي وژل شوي دي. ایران دوه نیول شوي او امریکایانو ته د اتو کالونو سزا اورولې ده. په لیبیایي پلازمینه ترابلس کې د یاغیانو ډلې لیدل شوي، هلته چاودنې او ډزې هم اورېدل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن ویلي نه هم پخوا او نه به هم کله امریکا پر خپلو پورونو دیوالیه شي. او په کاناډا کې الوتکه راغورځېدلې ده چې پکې دولس کسان وژل شوي.
د خبرونو سرټکی درته پامیر ساحل وړاندې کول. اوریدونکو اوس هم راځي چې د پاکستان نننۍ ورځپاڼو ته کتنه وکړو. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځپاڼې لوستي او غټ ټکی تاسو ته راوړی دی.
نن مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلې دي. ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې کې د جمعې په ورځ جمرود سیمه کې جمعات کې شوې حملې ته کتنه کړې ده. ادارې لیکي چې د خیبر ایجنسی تحصیل جمرود کې او جمعات کې د جمعې په ورځ شوې حمله کې شپېته کسان وژلې او یو سل دېرش ژوبل شوي دي. ادارې لیکي چې یو خوا د کراچۍ حالات خراب دي او بل خوا ملک داسې قسمه حملې روانې دي چې د ملک صورتحال یې ډېر کړکېچن کړی دی. ادارې زیاتوي چې صدر آصف علي زرداری د کراچۍ مسله په سیاسي بنیادونو باندې حل کول لپاره گورنر سن، وزیر اعلی او وزیر داخله باندې مشتمل یو کمیټه جوړه کړې ده. ادارې لیکي چې څنګه آصف علي زرداری د کراچۍ صورتحال باندې غونډه را بلی، داسې دي د ملک د نورو سیمو د حالات لپاره هم په کوټلي بنیادونو باندې حل ولټوي چې د دې ملک د ولس د ترهګرۍ او ترهګرو نه خلاص کړي شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې خیبر پختونخوا کې د بجلی په لور شډنګ باندې لیکلې ده. ادارې لیکي چې ټول خیبر پختونخوا کې د ګرمۍ د سیوا کېدو په نوم باندې د لور شډنګ اعلان کړی شوی دورانیا سیوا کړې شوې ده او دې لړکې پیپ په نوی شیډول هم جاری کړی دی. ادارې لیکي چې د شیډول مطلب یو وخت کې دا اغسته کېدو چې د سیمې اوسیدونکو ته معلومه وي چې کوم وختونو کې به بجلی بندوي. خو لیکل چې د اسلام آباد لاس کې د خیبر پختونخوا د بجلی بټن ورغلې ده، نو دا شیډول هسي وټوکا ګرځېدلې ده. ادارې اخیره کې لیکي چې په دې زیاتېدونکو لوډ شیډنګ باندې تر اوسه صوبایي حکومت نیغ په نیغه د وفاق سره هیڅ خبره نه ده کړې. نو باید صوبایي حکومت له پکار دي چې د وفاق سره په دې لړکې خبره وکړي چې کم از کم اعلانیا او غیر اعلانیا لوډ شیډنګ کې فرق پیدا شي او د خیبر پختونخوا اولس د نورو مشکلاتو نه بچ کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د سیمې په حالاتو باندې د نړۍ مطبوعات ګورو چې څه لیکلي دي. د برتانیې ورځپاڼې ګارډین لیکلي چې په کابل کې د برتانیې کلتوري مرکز برید به بخنه غواړم د برتانیې ورځپاڼې ګارډین لیکلي چې په کابل کې د برتانیې په کلتوري مرکز برید افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو کمزوري راښکاره کړې ده او په دې کې به ډېره موده ولګي چې افغان ځواکونه په ښه ډول د هیواد امنیت ترلاسه کړي. دویمه د برتانیې ورځپاڼې ډیلی ټلیګراف لیکلي چې امریکا او افغانستان تر 2040 کال پورې ستراتیژیکي تړون لاسلیک کولو ته نږدې شوي دي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي زموږ همکار ګلای سره
ورسپانه ګارډین لیکي په کابل کې د برتانی کلتوري مرکز برید ګوچه چیلنج وو، خو د افغانستان جګړې په اړه دوه خبرې رامنځته کړې دي. لومړی دا چې اورپکې اوس د جنگ په میدان کې د جګړې توان نه لري ځکه چې دوی له سختو ماتو سره مخامخ دي، او دویم افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې جوګه کیږي چې د هیواد امنیت تر 2016 کال پورې په ښه ډول ترلاسه کړي. ورسپانه لیکي چې د جون په میاشت کې د کابل انټر کانټینینټل هوټل، تیره اونۍ د پروان گورنر په دفتر او د برتانی په کلتوري مرکز بریدونه طریقې کار یو شان وو. لومړی ځانمرګي برید کوونکې ځانوالو زبي او بیا وستوال د غزایته په ورننوتو چې څومره مرګ جوبل کول شي هغه کوي. ورسپانه زیاتوي چې داسې قسمه پیچلې بریدونه د 2003 کال راهیسې روان دي چې کله افغان ځواکونو په عبوري توګه امنیت له نړیوال ځواکونو نه اخیستی وو. ورسپاڼه لیکي چې افغان ځواکونه به را روان ورځو کې نور هم د دې جوګه شي چې امنیت په خپل لاس کې واخلي. ورسپاڼه زیاتوي چې دا خبره ممکنه نه ده چې د ځینو غربي چارواکو د وینا تر مخه د 2014 کال وروسته به هم نړیوال ځواکونه د کلونو پورې د دې هیواد امنیت ساتي. بلخوا ورسپاڼه ډیلی ټیلیګراف انکشاف کړی دی چې امریکا او افغانستان 2014 کال پورې ستراتیژیکي تړون لاسلیک کولو ته نږدې شوي دي. ورسپاڼه لیکي چې دې تړون سره به نه یوازې د افغان فوجیانو او د پولیسو روزنه وشي، بلکې د امریکا ځانګړي ځواکونه به په دغه هیواد کې له ډېرې مودې پاتې شي. امریکا ځواکونو د افغانستان څخه د وتلو عمل پیل کړی دی او د تړون تر مخه به د هیواد امنیت افغان ځواکونو ته 2016 کال پورې وسپاري. خو ورسپاڼه زیاتوي چې افغانانو ویره لرله چې د ټاکل شوي نیټې وروسته به امریکا افغانستان پرېږدي او غوښتل یې چې اوږدمهاله همکاري له امریکا سره جاري وساتي. ورسپاڼه د ځینې څېړونکو د خولې لیکي چې امریکا په دې هیواد کې د ځواکونو موجودګي ځکه هم غواړي چې د پاکستان، ایران او چین سره نږدې وي. ورسپاڼه لیکي چې افغان او امریکایي چارواکي هیله مند دي چې دا تړون به د دسمبر میاشت د بوند کانفرنس نه وړاندې لاسلیک کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزی د خبرو اترو بهیر په توندولو سلا شوي دي او د دواړو هیوادونو امنیتي سلاکاران به د ستمبر په میاشت کې لیده کاته کوي. ورسپاڼه د کرزی د مشر امنیتي سلاکار رنگین دافتار سپانتا د خلیلی کې چې ډیر په زړه پورې پرمختګ شوی دی. امریکایي چارواکي وایي کچري د دسمبر تر میاشت پورې تړون لاسلیک نشو نو دا به مایوسي خبره وي او دا تړون په زیاتره نقطو دوی سلا شوي هم دي. ورسپاڼه د سپانتا د خولې زیاتوي چې د امریکا په دې هیواد کې د اوږدې مودې لپاره پاتې کېدل نه یوازې د ځواکونو د جوړولو لپاره ښه خبره ده، بلکې د ترهګرۍ پر ضد هم ډېره ضروري ده. سپانتا وایي چې دوی له بهر ملکي ترهګرو سره په جګړه کې دي او د 2014 کال پورې به د نړیوال ترهګرو جال ختم نشي. د دې لپاره په ګډه د کار کولو ضرورت دی او د دې مقصد لپاره د امریکا ملاتړ هم ډیر ضروری دی.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
دا پروګرام درته د دې غړې په خره کې نشر کوو. اوس مطبوعاتي کتنه درته لرو. د امریکای ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې په پاکستان کې زیاتره مولیان او پوسټ خپل ایجنډا پر مخ بیایي. یو نجی ټي وي چینل جیو د پروپیګنډو نه ډک بحثونه وړاندې کوي او پارونکي خبرونه ورکوي. بلخوا د جیو او جنگ ګروپ چلونکو دغه ورته لګیدلي تورونه رد کړي او د جیو ټي وي چلونکي میر ابراهیم خلیل رحمان وایي د دوی نیټورک په ټولنه کې برداشت د ودو ورکولو هڅه کوي. د دې مقالې غټ کې اسرار علم مومن درته وایي.
د ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې راغلی د پاکستان تر ټولو لویه میډیا ډله جیو جنگ باندې بار بار نیوکې کیږي چې دا ډله اسلامي سختدریزۍ او امریکا ضد سوچ ته وده ورکوي او د دغه هیواد د حکومت پر ضد کار کوي. جیو ټي وي چینل په حکمران پیپلز ګوند د کرپشن لګیدلي تورونه بار بار وړاندې کوي. حکمران ګوند هم د میډیا د ګروپ نه بایکاټ کړي او د جمهوریت دښمن یې ګڼي. د امریکا سفارتخانه هم تور لګولې چې یاد شوی میډیا ګروپ سازشونو ته هوا ورکوي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې زیاتره مولیان او پوسټ خپل ایجنډا پر مخ بیایي، جیو ټي وي چینل د پروپاګاندا نه ډک بسونه وړاندې کوي او پرونکي خبرونه ورکوي. په 2002 کال کې د میډیا د قوانینو د اسانولو وروستو جیو ټي وي په پاکستان کې د ټلویزیون په میډیا کې د انقلاب راوستو بانی ګڼل کیږي. د پاکستان د 30 کروڑ آبادی دریمه برخه شاوخوا سل نجی ټي وي چینلو ته رسائی لري او جیو ټي وي دعوه کوي چې په سلو مشهورو پروګرامونو کې اویا پروګرامونه د دوی دي. په پاکستان کې حکمران ګوند پیپلز پارټي وایي د جیو ټي وي د کمپین له وجې د دوی لوی نقصان شوی. د ولسمشر آصف علي زرداری ویاندا فرا اصفهاني وایي جیو ټي وي چینل د اسلامي سختدریزو سره نرم او آزاد خیالو سره سخت دی. ورسپاڼه لیکي بلخوا د جیو او جنگ ګروپ چلوونکو دغه تورونه رد کړي دي او د جیو ټي وي مشر میر ابراهیم خلیل الرحمن وایي د دوی نیټورک په ټولنه کې برداشته و د ورکولو لپاره هڅه کوي. نو موړی وای په وړومبو کلونو کې د هر ملک دننه آزاد باسونه تر شخړې او کرپشن په لوی جسامت کې وړاندې کوي. ورځپاڼه زیاتوي د جیو ټی وی مقبولیت هغه وخت زیات شو کله چې یې په نشریاتو په 2008 کال کې پخوانی ولسمشر پرویز مشرف بندیز ولګوه. نن سبا دا نجی ټی وی چینل په سیاسي تیټر کې لوی رول لوبوي او د حکومت سره خپل دښمنی په ښه توګه پالي. د جیو ټی وی مشر ابراهیم خلیل الرحمن وایي هر وخت د دوی په نشریاتو باندې بندیز لګي، خو د دې سره د دوی په اعتماد کې زیاتوالی راځي او معیار یې لوړیږي چې له وجې دوی د دې جوګوي چې خپل چارج زیات کړي. همداراز دې ډلې په 2008 کال کې د لال مسجد چلوونکو او حکومت ترمنځ د منځګړیتوب کردار هم ترسره کړی وو. ورځپاڼه لیکي تیر کال داسې ریکارډینګ ترلاسه کړی شوی و چې پکې د جیو ټی وی د یو مشهور پروګرام کوربه حامد میر طالبانو ته په معلوماتو ورکولو تورن ګرځول شوی و. واشنگتن پوسټ او ورځپاڼه په اخره کې په پاکستان کې د قائد اعظم یونیورسټي د یو استاد د خلیلي کې په دغه هیواد کې زیاتره شخصي ټي وي چینلونه د پوز چاپلوسي کوي.
اسرار علم موندو چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې مقاله غټی کې دراورول. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د جیو نوسرای و مقاله خبره کړې چې د 11 سپتمبر د غمیزي یادونه پکې کړې او په نړیوال تجارتي مرکزی د پیکي د قربانیانو د ملي یادګار د بیا ودانې په کارونو بحث کړی دی. د دې لیکنې غټی کې اسیب شهید درته وایي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو د نږدې 3000 قربانیانو ملي یادګار جوړیږي. د ورځپاڼې په وینا دغه د یوې لسیزې مخکې پیښې باید په یاد وساتل شي. دغه یادګار د نیویارک په ګراوند زیرو سیمه کې په 14 اکر ځمکه جوړیږي او 11 ارب ډالره د حکومت د بیا رغونې له بودیجې پرې خرڅیږي. خو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکوال وړاندیز کوي چې د نوي حکومت لپاره دا سم کار نه دی، ځکه چې کله چې د سوداګرۍ د مرکز کار بشپړ شي نو په هغه کې به د اورګاډي یو هنري سټیشن هم جوړ شي چې 1 ارب ډالر به پرې لګښت راځي. د سپتمبر د 11 نیټې یادګار چې د پخوانیو ړنګو شویو ودانیو نښه به پکې وي لا هم له پروګرام سره سم یې کار ځنډیدلی دی او بیډه پرې روانه ده چې د دې پیښو د لسم تلین لپاره چمتو شي. او لیکوال زیاتوي چې ټاکل شوی ده چې په 2013 کال کې به د نړیوال سوداګرۍ مرکز کارونه خلاص شي، کوم چې به د دفترونو لپاره پر ځای 2.6 میلیونه ډالر ولګول شي او دا هغه څه دي چې اصلا ورته په دې ښار کې اړتیا نشته او د لسګونو کلونو لپاره به دغه تاوان نه پوره کیږي. لیکوال وایي تیر کال یې د نړیوال سوداګرۍ د دې مرکز په اړه لیکلي وو چې 3.3 ارب ډالر د دې لګښت سره به دا په امریکا کې تر ټولو لوی لګښت باندې جوړه ودانی وي. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې لیکوال وایي په کار وچی یوازې د دغه ودانی په بنسټیزې رغونې دغه 3.3 ارب ډالر لګیدلی وای. لیکنه زیاتوي په ګراوند زیرو باندې دومره ډیر لګښت هسې بې ځایه دی. لیکوال وړاندې لیکي د ځینو خلکو لپاره به بیا جوړونه یو ډیر سمبولیک ارزښت لري. د نیویارک پخوانی گورنر جورج پتاکی پر بیا جوړونې ډیر ټینګار کاوه او په پیل کې دې ته د آزادۍ د ودانۍ د برج نوم ورکړی وو. سربیره پر دې چې وطنپاله خلک د دې ودانۍ د بیا رغونې ملاتړ کوي، خو لیکوال وایي دا هسې د دفترونو لپاره یوه لویه او ښکلې ودانۍ ده.
حسیب شهید درته د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې غټی کې وړاندې کول او دلکل کمخ کې مو چې درته ویل 19 پروګرام زما کور زما کلی درته دراورو. شاهین بنوري تاسو ته تیار کړی دی، نو راځي چې وایو.
ستړي مشه قدر مند اوریدونکو، شاهین بنیری مو د مشال ریډیو په ونی خبرونه زما کور زما کلی کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته د شمالي وزیرستان د یو تاریخي کلی زیرکی په اړه معلومات درکو. دا کلی په دغه سیمو کې یو خاستا او آباد کلی ګڼل کیږي، ځکه چې زمکه یې زرخیزه ده او د اوبو وسیلې هم ډېرې دي. د کلی خلک کار کوي کر او د جوارو او غنمو په ګډون ګڼ شمېر سبزیانې پکې پیدا کیږي. تیر ونه زما همکار عمر دراز وزیر د کلی ته ورغلی وو او تاسو د پاره د دغه کلی د خلکو سره د هغې په تاریخي، کلتوري او ټولنیز ژوند خبرې کړې دي. دا کلی کوم ځای آباد دی او خواته کمې کمې سیمې دي؟ د کلی یو اوسیدونکی عبداللطیف وایي
زیره کې مال وکوخو داسې دو چې مشرق طرف ته هرمز سره ده، شمال طرف ته لکه کرم کو کرم کوټ او ایسوړی او د میران شاه روډ جنوب باندې دریا ټوچی دو ورسره وزې ممدی او مغرب طرف ته خدي او سیمان وغیرہ ادا د تحصیل میرلینا تقریبا 5 کیلومیټر مغرب باندې دا ډیر زرخیز مزکا دو او بخوری شدا او چشمه بوی دی پار سیزن باندې کا سلابی بوی کا نوی دی پخی بوی او فصل چکی مدو کنا دی د سبزی نه اونسا جوار غنم هر قسم شای په کاری مزکا هو د زیرا کی لکا پا ټوله کلیه شه په نسبت ډیر کار مده خدا خالق چکی مالو کنا زمیدار دی دا کیس شی دا پا تیچه خواه شوه شم زکی عبوده کو شپیر میاشته کول بیا دا دریاتو چی چه پروشی اول خواه مزکی یسی ویخا کمزکی یعنی و فاصل خواه ور کو اون پوست پا بنده و باید یا فاصل یه تباشی
لکه سنگ چه مواوری دا دا کلی لوی تاریخی ارزخت هم لری خود حکومت لخوا دا دی زید تاریخی نخو نخانو پورا سیرنه ندی شبه سیمه کې د امنیت خرابې وضع هم دلته علمی څېړنې ډېرې اغیزمنې کړې دي. د کلی یو تعلیم یافته ځوان احسان داوړ د خپل کلی او قام تاریخي سفر ته سپدا نظر ګوري.
زیرکی منا په پښتېشې ایشور ته ویایي او ډېر دانشګوي زیراکوي مشته کوم مشرونه مشته کوم ملې دي یا کوم شجره نسب دو پښتانه د تاریخ پر رڼا شه په دې چې کوم مشکا تلی دی زیرکی بنیادی تا اور سرا دی حسو خیل یو شاخ تا مش ایسا پا اتیاشلا شش میری ری چه کم اتیاشلا پا وقتا وقت شایی صبح شوا دا حسو خیل شار چه کم خاص تا پراپر آز زر میرا دا سل میرا زیرکی دی وشلا ارماز دا وشلا میساکای دا شپیتا میرا وزیما ما دی دی دیتا اتیاشلا وی آئی و شپیتا میرا ایمارکی کلا دا دا سه میلا گون دی زیرکی دولتا چه کم دوی پروت دی مشرون دا خبره کردی دو چه ده اسو خیلی چه کما ایریا دو کما مزکا دو ده ده پنا کول ده پورا چه کما یه برد ریمی دا غبه ده زیرکی چه دا موجودا کم کلا دا ده زوینا به یه با ارتلالا اسو خیلی تا بیا به دا مختلف خلک دهی تا مسئله جوڑا ولی زکا چه فاصله ده روا دا زیرکای چه و دا بیسیکلی دا سه و چه مشاکاتی غنده و محنتی و بیا دا آغا روغلولو دولتا مستقیل دتا زوی ورکلولو چه تبه پده یه ببونده پکرر لاره ایسا چه او گوره پا سخت گرمیشه پا حد دار چه زیوتا گرمیشه ده زیرکی چه کیما حدود دی دا ده خدایو عجیبا شانده چه پا ایغه حدوده شه چه الویدیس طرف نرسه ها تو تا چشمه ملاویری چینه ملاویری دا سه یخه او بدی چه ویت شکنه زرده به سلوم می تکو و چه کلا زیرکی ها دود ختمه ری اغیزوی بونده یه بخاتم شد دا ده زیرکی ده خوره یو غاٹ کمال نه بلا خبره دادو چه دیغ کلی نه کمه ده چینه یه بو وزی یو طرف تا وزی ما مدی دلت خیل خوشالی آل ری ده بارو خیل ده ملاگونه ده ایمارکی کلی پره دا یه بدریمی خالق که چلی تا استمالا وی دامرا پره چه پا خوشالی شو یو کلا ده ماکینه کلا وی تا ویایی پیغش طول کلی پا ده غیوه لبون ده ماکینه لگا ولی مشینینه لگا ولی چه کیما یه بزی را کینه ورسی تو چه دا ده دوار ده نسل نده و دوار چه و دوار بنیادی تا ورسرا دا ده شیطک ته اولاد نه و شیطک دری زمن وی یو تانای و یو دوار و ویوا چه کم تاریخ ویایی پا شیطک داغا پا ستر عمر شه پا دیر بودا عمر شه تاریخ لیکی چه دا عمر دیتیم شش پتکولا لونده بونده شه و دا یوا دیرا وڑا وید که کڑیه و چه این اوم بانو و دینا دیس صرف یو زیای شوا و چه آغا دیر مینه نا دی بانو زیای باللو دخپل نوم پا تاریخ شه ایسا پاتا نشتا چه دخپل نوم سو و آغا دی بانو زیای دا سه دا دا سڑای چه کم دی دا وڑا و دی تانی وریر و دے دا وڑ و دے تانی میری واوا و دے چکیم بانوزی آئی و آئیو کس و دا ورے ورے واق سارا دے غینا ایس خالق بانی سیوے تا وی آئی بانی مزکا نکوے تا تقسیم کرلو دا یہ دیر لڑلا و دیر پا گرون و دا مزکا دیر خواجہ مزکا و دا یہ تا ویرکڑا پا میرو سشے ازیرا کئی چکیم کلا دا دیر ستر ندا دا موجودا چکیم کلا دا دا امیر نکب دا خبر کړل چې دا دریام کلا دا دې په خوش ته چی بایری او دا دریام کلا دا چې دا دې زوی تر بدل شو دا زکه چې دینه مخشه یو زوی کا بار طرف ته د خدیوه څنګه بل بل زوی دی یا بوت شوی خو بیا ته چیرو غل بیا دی زوی تر غل بیا دی زوی ته زیره کې د کلی دن مرخطه طرف ته یو غونډای دا غار غونډه دا وړی کا ارخ وي ته وی ارخ د ارک نه واتل دا ارک ارکیالوجی نه واتل دا مطلب دا ډیر زیړ دا ډیر ډیر مخشنایز وي دا زنه تاریخ دانون چې میژ دولته مو کمی لکم امیج یو استو دو محمد شیر خان استو رمدای دا ډیر ډیر قابل دا اغه دا ویل چې دا ای زوی تا ویل کیږي چې کیم زوی شه به خالک مرتا سجده کړي ز نش بیان ولا چې دې سمرا تاریخی اهمیت تا چې دا کیم تهذیب دا کیم سیویلایزیشن دولته تر شوا دا او پیرا یو تهذیب تر شوا ځکه چې په دیشه کمرېل کېرینا مندل شوې دي چې جوړه کمرې وې پدیشے دے کیر سازو سامان ملاو شوا دا پدیشے کائنز ملاو شوی دی دولتا کے کونی مند شوی چے پی بوندے باقاعدہ تحریر لکلا شوا دا ڈیر پا افسوس سارا ویائی چے پا آرخ بوندے چا چار ندو کری ہے پا سرکوری ستا بوندے کا چار پا وشوا ز دے بوندے ڈیر شو رہی چے اے دینا بے دا سے دا سے اثار قدیمہ انکشافات روزی چھے دنیو بے ڈیرا حیریانہ شی دے آرخ غند تہذیب قبائلی علاقہ شے اے چرتا نشتا او دا دی زیرا کئی دے کلی اساسادو
با دے کلی کی اسیدون کی قبیلے جور جمالیتی ذوق ہم لری وی پا ادبی او کلتوری حلو زلو کے برخاخلی او دا خپل جون ستنزے او خپل ارمانونا دا شیر او موسیقی پا جبا شریکوی دا کلی دا ادبی حل زلو پاڑا وزیر رحمان محسن
میرزا زیرکی پا کلی شیسی کمو دوکان ادبی غنده خوشی خام خام واق پا واق بونده دوی میشتی دوی نیمی دری میشتی بادا چلی کم سینیر شایرون دی آقا کشینی بیا مایلس وکی جامع مایلس وکی دینا بادا یو آورز وطا کی تاریخ خوش کی بحر نا چی کمو دوکان امیر شایرون رو گوڑی سکیم دا سی دا کلی شای نجده چی دا چی دا زوڑا شایرون دی دوی میشتی دوی نیمی دری شای چدا محفل تیوری ری او داد بی ٹولنا جڑی ری میر تین سار مشاعرے اکڑے کا نا وہ غینا میر ڈیر معذوس بھی وہ ڈیر تخلی انداز سارا اوش پہ لتا ویڈیو کے سٹے اوش پہ باہر مل کے تلوڑے اور لتا نیرا چکی مو تو کہنا خال کے غینا ڈیر مثال دیوڑ کی میڑ کی اور رنی کی نوی طبقہ یا زڑا اے غینا ڈیر معذوس دی وہ خوش اللہ کہنا دن ساز میں لسی جاؤ آگا مروت آگا سے رمدائی وہ میر کلا کلا کے سٹ کڑا کا نا پیزش پیر کیسٹے مشکڑی دی پخپلا اس مزخیا گوندے او صدا گوندے غزال دایو دزی رکی کلیا دسنگ عجیبا کلائے دا غمزان و نیر ڈک دا اور لمبا کلائے و ایس یو مین پتا کی یوا خوشی لی دل ندا ڈک دا دردون و دا غمون و دا جفا کلائے محسن خوزک دا عزت پا نظر گوری درتا چی دا دلبر و دا جانان و دا اشنا کلائے
یار میرا شیو وہ
بچے یار میرا شی پیارا ناخ روک لاکھو بیکھ گیا پل کو نرا وتل ندا لاکھو بیکھ گیا پل کو نرا وتل ندا میں گل پشانے پلیا کدے سماوی یہ پستر گو ولی دو مانی کدے سماوی پستر گول جو لکھ مودی داسی تا سمپیشن پلین دا لکھ مودی داسی تا سمپیشن پلین دا لم دگل پشانے پلیا دلین دا لم دگل پشانے پلیا دلین دا
د کلی او بل اوسیدون کې سعد الله وایي د وخت تیرې دو سره سره د کلی په دود دستور کې هم بدلون راغلی دی، خو بیا هم خلک دلته د یو بل سره ډیره مرسته کوي او د یو بل په غم خاده کې شریکیږي.
ډیر مخشوه چې کیندا کنه ډیره یونټي او اتفاق اتحاد او چې کیندا کنه چوکینا به پیغه چوکې شه به چې کیندا کنه دی چې نستلو مختلف مختلف کیسې به کړل او چې کیندا کنه لا پړی مړی به اغستل. اس موجودہ ٹائم سے جکیم داکان لشکی انانیت رغلا دا مخش جکیم داکان لگا کی میں میر پلارینی کے رسم و رواج کر شوی دی جکیم داکان غیر رسم و رواج موافق میر چی سیمرا پینز جامع دی میش پکلی شے آغا ٹولے جکیم داکان مختتان جکیم داکان نوستوی ہم مختلف قسم تا جکیم داکان خبر ممبر گپینا شپینا خلق لگوی جکیم دا حالانکہ اس جکیم دا کانا دے واق بدلی کری دو پنیرہ کلی سے کدائی سے دا حالات نہیں ہو پزی رکی سے دا حالات پوتے دا چی مثال آغا دے پور نکا رسم و رواج جکیم دا تقریباً تقریباً مشتلوی چا دے میر دے کلی جکیم مشرون دی دا آغا دا زندن خبر جکیم دا کانا دے نوی نسل دا جکیم وی بیانوی مختلف قسم دا جکیم دا کانا حقائق دی تا اوشائی او مطلب دا جکیم دا کانا امیر دا کلی ماشا داستو لکم از دیگار پٹیم شا جکیم دا کانا دریا اٹھو چی میر وطوی تی جکیم دا کانا ہے تلویری اور ان کا خپل خواہش ہے کرکٹ کو فٹبال والی بال جکم دا کان لگا دا سیر و تفریح ٹیم یہ دی
قدر مند اردن کو دا غواز منگا دا نن خپرونا بل ونے بدرتا دے پختنخوا دے او بل کلی پاڑا باندے دا معلومات سر رازو طرح غا پورے شاہین بنیری لے جزت ورکے دا خدای پامان
مشال ریڈیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.